برنامه حاضر با اسمت ساروان باشید.
ډیره مننه نعیمی صاحب، بیا هم په لاتنیمو بجو تر نه نیمو بجو پورې په میکروفون ستاسو خپرونه کې له ما سره یو ځای وي. تاسو اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې البته په سر کې زابل ولایت کې د یوې ترافیکي پېښې په اړه راپور لرو چې وایي په لسګونه کسان پکې مړه او ژوبل شوي دي. نور موضوعات هم لرو چې له خبرونو وروسته به تفصیل واورئ. اوس توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د ننګرهار چارواکو هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې د حصارک ولسوالۍ د طالبان لخوا د نیول کېدو لږ وخت سره مخ ده. د افغانستان د نجات د شورا مشر وایي جګړه د هیڅ توری په ګټه نه ده او زیان ټول عام ولس ته رسیږي. او د ترکیې پوځ ادعا کوي چې له حکومتي ځواکونو سره په نښته کې د کردستان د کارګر ګوند یا پی پی کې تر سلو ډیر وسلوال وژل شوي یا ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د ننګرهار چارواکو هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې د حصارک ولسوالۍ د طالبان لخوا د نیول کېدو لږ وخت سره مخ ده. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیاڼي پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل د حصارک ولسوالۍ په څنډو کې طالبان موجود دي خو د په وینا د امنیتي ځواکونو سره د جګړې توان نه لري. د ننګرهار د ولي ویان دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د شنبې په ورځ یو شمېر رسنیو د حصارک د ولسوال عبدالخالق معروف له قوله راپور ورکړ چې ولسوالۍ د طالبان خوا کلا بنده او په کې وازی کوماندوز واکونه پراته دي. د ننګرهار د ولی ویان ویل د محل په دی ولسوالۍ کې امنیتي واکونه پر وسلوالو برلاس دي او ډیر ژر به وسلوال له هغو سیمو په شاشي چې د محل په کې مورچل نیولی. د افغانستان د نجات د شورا مشر وایي جګړه د هیڅ توری په ګټه نه ده او زیان ټول عام ولس ته رسیږي. سید اکبر اغا پرون په کندهار کې د دې شورا د غړیو او قومي مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل د ولسی حرکتونو له لارې باید په افغانستان کې روانې شخړې پای ته ورسول شي.
په افغانستان کې بد حالات روان دي، بد حالات جریان لري، نو د دې جریان د منځ وړلو په دې کې روان شو. دا جریان ته د پای ته ورسېدو او دا جریان د منځ یو.
په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې په دې غونډه کې د ننګرهار، پکتیا، کابل، کونړ، فراه او ځین نور ولایتونو استادو هم برخه اخیستو. د افغانستان د نجات شورا وایي د دوی د هڅو هدف دا دی چې د ولسی خوځښتونو له لارې د سولې ټینګښت ته زمینه برابره شي. د پکتیا چارواکي وایي د جاني خیلو د ولسوالۍ څخه بې ځایه شوي کورنیو ته د مرستو رسولو بهیر پیل کړی دی. د پکتیا د ولي وایي نقیب الله احمد اتل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دولتي هیئت په څمکنۍ ولسوالۍ کې دی څو د بې ځایه شوي کورنیو دقیق شمیر معلوم کړي. اتل زیاته کړه چې یو اندازه خوراکي مواد بې ځایه شوي کورنیو ته استول شوي او ډیر ژر به پرې وویشل شي. د نوموړي په وینا په دې خوراکي موادو کې وریجې، لوبیا، اوړه او غوړي شامل دي. د پکتیا د ولي ویان وویل چې د جاني خیلو د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات دوام لري. د پکتیا د ستراتیژیکا ولسوالۍ چې له خوست ولایت سره هم تړلې یو اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو ونیوله. او د بامیان چارواکي د محصل لپاره د خړو پونوم یو نوی پروژه پیل کړی ده. دا پروژه د سولې کلی پونوم دی وی هالندې موسې په نوښت پیل شوی. د دې پروګرام مسول عبد الله محمودي ازادي راډیو ته وویل دوی د پوهنتون محصلانو او په بامیانو کې د لوړ زده کړو نورو ادارو ته خواړه چمتو کوي.
ما فعلا یک سیستم کاملا جدید د بامیان
دی وی موږ په بامیانو کې یو کاملا نوې سیستم را منځته کړو. خوړل لمخ کې پلورل کیږي، یعنی هر محصول باید مخ کې لمخ کې د خپل خوړو ټیکټ واخلي. دا لمخ سره مرسته کوي چې په کافي اندازه خوړه چمتو کړو او د اسراف مخه هم ونیسو. په لومړي پلاو کې د شپېتو افغانۍ په بدل کې چې د بازار نیمایي باید په ازمایښتي توګه سلو محصلانو ته خواړه برابرېږي چې وروسته به دا پروګرام په دې ولایت کې ټولو محصلانو ته پراخ شي. بامیان کې د لوړو زده کړو په تعلیمي مؤسسو کې د 3000 په شاوخوا کې محصلان په زده کړو بوخت دي. او دا هم څو بهرنی خبرونه د ترکیه پوځ یادیا کوي چې له حکومتي ځواکونو سره په نښته کې د کوردستان د کارګر ګوند یا پی پی کې تر سلو ډیر وسلوال وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ترکیه پوځ پرون په وی خبر پانه کې ویل د پی کی کې تر سلو زیات وسلوال غړي وژل شوي یا ټپیان شوي. پوځ نه دی ویلي چې په دغو کسانو کې څومره وژل شوي او څومره شوبل دي. دا په وروستیو کلونو کې په یوه ورځ د کوردستان کارګر ګوند ته تر ټولو زیاته مرګ شوبل وی. ترکی ټانکونه د سوریه شمال ته وخت یو دغلتې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد یو نوې جبهه پرانیستې ده. د انادولو او دوغان خبری آژانسونو راپور ورکړی چې دا ټانکونه تیر ورځ د ترکیې د کلیس ولایت څخه د سوریه د الرای خارګوټی ته ننوتی دي. د انادولو خبری آژانسوي د دې اقدام هدف په سوریه کې د سوریه د رژیم د مخالف وسلوالو لپاره د ملاتړ برابرول دي. ترکیه د اګست په 30مه نیټه د آزاد سوریه په نوم له یاخي ملیشو سره یو ځای د داعش له وسلوالو څخه د جرابلس د کلی د پاکولو عملیات پیل کړل. بنگلادیش یو اسلام پالی ګوند یو مهم شخصیت تیر شپه په دار ځړولې ده. درشپته کلن میر قاسم علي د بنگلادیش د جماعت اسلامي د ګوند مهم ملون کې نوموړی د هغه جرمونو له کبله اعدام شوی چې په 1991 میلادي کال کې له پاکستان څخه د بنگلادیش د ازادۍ پر مرحله ترسره کړی و. د بنگلادیش ستري محکمې د اګست په 10مه نیټه د میر قاسم علي د اعدام د حکم په اړه استیناف غوښتنه رد کړې وه. بنگلادیش وایي د 1991 میلادي کال د جګړې پر مهال پاکستاني سرتیرو د خپل سیمه ییزو همکارانو په ملاتړ په دې هیواد کې 3 میلیونه کسان ووژل او پر 200 زرو خزوی جنسی تیره او کړ. او لیتوانیا یو 150 تنه مهمات هغه اوکراینی ځواکونو ته ورکړي چې د اوکراین په ختیځ کې له روس په لاو بلتون غوښتونکو سره جنګیږي. د لیتوانیا د دفاع وزیر یوازاس اولیکاس پرون ویل هیواد د خپل دند بولی چې له خپل دوه هیواد سره چې د روسیې له بریت سره مخ ته مرسته وکړي. تر دې ورځ مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرونی ویلي و چې د اوکراین په ختیځ کې وروسته اوربان ساتل شوی دی. په اوکراین کې د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشت رئیس د اوکراینی ځواکونو او روس په لاو بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړو کې 9400 کسان وژل شوی دي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
اته بجې او و دقیقې شوې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. افغان چارواکي وایي تر اختر مخکې به په کندوز ولایت کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هند پوځي مرستو ډاډ ورکړی. د هند پوځي مرستې به د ګاونډي پاکستان حساسیتونه ونه پاروي.
دا موږ نشو کولای چې یو چا سره به دوستي کوو د بل چا د دوستۍ قربانۍ.
د بشري حقونو کمیسیون وایي افغان چارواکي به د بشري حقونو له دردناک تصویر سره د بروکسل غونډې ته لاړ شي. په کندهار کې سوداګر وایي ممکن بیا د سپین بولدک له لارې د میوو په صادرولو کې خنډونه پیښ شي.
پاکستان حکومت بیا داسې یو شرط ایښی دی چې هر موټر چې دی باید د 2 لک کلدارو په اندازه تضمین کړي.
کابل شاریان وایي په مظاهرو او لاریونونو کې جنجالونه عام ولست تاوان اړوي.
زمن کور دی تپیس کرای اما غورز کلاشین کو ډا زوی یا موش شاجور او یا
والد د دې نور موضوعات او تفصیل په دې خبرونه کې اوري. په زابل کې چې د کابل کندهار په لوی لار کې پروت دی بیا ترافیکي پیښه شوې ده او راپورونه وایي چې په لسګونه کسان په دې پیښه کې مړه شوي او یا هم ژوبل شوي دي. همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د تلیفون له لارې راسره دی. رښتینی صاحب د پیښې په باب اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې د تلفاتو دقیق شمیر څومره دی او ټکر د کومو موټرونو ترمنځ پیښ شوی دی؟
کاروان صاحب ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. دغه پیښه نن سهار وختي د زابل د مرکز کلات نږدې د جلدک په سیمه کې رامنځته شوې. همدا شېبه چې ما د زابل د والي بسم الله افغان مل سره خبري وکړې دی وایي چې په پیښه کې 4 کسان وجل سوی دی او شاوخوا یه ویش نور تپیانی چی پا دی که شدی او ماشمان هم شامل دی دوالی پا وینا دریس و دری موتر چی ویلکیج ده میوان بس ترانسپورتی شرکت پوری تراو لری ده یو دریس و ده یو تیلر موتر سره چی آغا لکابل کندهار تروانو او ده دریس و دری موتر لکندهار کابل تروانو تکار کری دوالی بسم الله افغان مل پا وینا پا پیشکی تپیان سیز کسان ده محل ده مرکز کلات ملکی رختون او یو برخه ده کندهار میرویس رختون ده انتقال تیوی ویلکیج چی ده تکار پر محل دریس و دری موتر وور هم آخر چې وژل سوي او ټپیان پکښې سوځېدلي دي د دغه پېښې علت تر اوسه نه دی معلوم خو د کندهار کابل پر لویه لار چې هر ډول دغه ډول پېښې رامنځته کېږي هر وخت البته علت یې د موټر چلوونکو بې احتیاطي او خراب سړکونه بلل کېږي
بله تیر پیشیم دقیقا امداسی پا اره ویل شیو ولی چه دریوران و یا موتر چلون که به احتیاطی سبب کشی چه ترافیکی پیخی وشی لیکن چارواکو تروس پوری دریوران و پا مقابل که چه حقا دریوران چه به احتیاطی که وی تروس پوری کم اقدام هم کرده
د تیرو پنځلو سکولونو راهیسې چې دغه ډول پېښې کېږي معمولا د کابل کندهار پر لویه لار وژل سوي ډېری قربانیان د کندهار وي دلته خلکو څو واره دا اعتراض کړی دی تېر کال افغان حکومت تقریبا اعلان وکړي چې 200 شرکتونه چې هغه ډېری یې د کابل کندهار پر لویه لار او د کندهار هرات پر لویه لار مسافر لېږدوي دوی وویل چې دغه شرکتونه یې بند کړي دي اما وروسته ولیدل شول چې لا هم همدغه شرکتونه چې دوی پولیس کې شامل کړي وو هغه بېرته خپل فعالیت کوي
ډېره مننه په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و چې په زابل کې د یو بس او یو تریلر ترمنځ د ترافیکی پیښې په نتیجه کې د 40 کسانو د وژل کېدو او 20 نورو د ژوبلېدو په اړه معلومات راکول تر دې مخکې د روان میلادي کال د می په 8 نیټه په همدې لاره یعنی د کابل کندهار پر لویه لاره په ترافیکی پیښه کې 50 تنه مړه شوي وو لکه څنګه چې صادق رښتینی ورته اشاره وکړه په دې لاره هر څه موده وروسته ترافیکي پېښې کېږي او عموما د پېښو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کېږي
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه
افغان چارواکي وایي چې د لوی دا لوی اختر به د کندوز شاریان په امن کې ولمنځي پرون د افغانستان جکپور امنیتي او دفاعي چارواکو په کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د نویو پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ وسلوال طالبان د کندوز په 2 ولسوالیو کې فعال حضور لري په دې اړه تفصیل اجمل انباني کوي
دا افغانستان امنیتی او دفاعی چارواکی وایي له طالبانو څخه د کندوز ولایت د 2 ولسوالیو د پاکول لپاره پراخ عملیات پیل کړي په شمال ختیځ زون کې د 800 سپینزر زون قمندان شیر عزیز کمال تیر شپه په تلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته وویل په دې نو عملیاتو کې د افغان ځواکونو 2000 سرتیری برخه لري خاغلی کمال وویل عملیات له کلایزال شروع ورپسې به د دشتیارچی ولسوالی تصفیه شي نو مغولی همدارنګ وویل چې د امام صاحب او چاردره ولسوالیو کې به هم د عملیات تر سره شي د سپینزر زون قمندان شیر عزیز کمال زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې به هم د ملي اردو ځانګړي قطعات او هم هوایي ځواک برخه ولري بلخوا پرون د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز مرستیال ستر جنرال مراد علي مراد په کندوز کې د دې ولایت خلکو ته ډاډ ورکړه او ویل
امسال عید قربان یک عید خوب
ښاغلی مراد وایي زه د کندوز خلکو ته ډاډ ورکوم چې سږنی لوی اختر به یو ښه اختر وي سږکال به دوی وکولی شي چې هم قرباني وکړي او هم دعا وکړي او د خدای له درباره وغواړي چې افغانستان کې دې د سولې ثبات ورورۍ او اخوت فضا حاکمه کړي دا عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د کندوز په شمول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بریدونو ته زور ورکړی نږدې 2 اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو د خان آباد ولسوالۍ د 2 ساعتونو لپاره ونیوله چې له ستراتیژیک پلوه یوه مهمه ولسوالۍ بلل کېږي وروسته د حکومتي ځواکونو لخوا دا ولسوالۍ بیرته له طالبانو څخه ونیول شوه خپله د کندوز ښار هم تیر کال د کمې مودې لپاره د طالبانو لاسته لوېدلی وو خو اوس افغان چارواکي وایي د کندوز د دفاع لپاره بشپړ چمتووالی لري خغلی کمال ازادي راډیو ته ول د اړتیا په صورت کې د ناټو د قاتم لاټړ د ماموریت ځواکونه هم له دوی سره همکاري کوي په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت د 2015 کال د جنوري په میاشت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې مشورې او ملاتړ په هدف پایل شو. د امریکا متحده ایالاتونو او د ناټو نور غړو هیوادونو ویلي افغانستان به یوازې پرې نږدي او اجازه به ورنکړي چې دا هیواد بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هند له افغان ځواکونو سره مرستې ته چمتووالی ښودلی دی. دغه وزارت ازادي راډیو ته وویل چې دا مرستې د ځواکونو د روزنې د هوایي تجهیزاتو او د پیاده ځواکونو د اړتیاو په برخه کې کیږي. د دې موضوع تفصیل محمد حدیث پردیس وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هند ژمنه کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، هوایي تجهیزات او د پیاده ځواکونو د ضرورت په برخو کې همکاري وکړي. د دغه وزارت وایند محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د دفاعي ځواکونو د ضرورتونو لیست یو ځل بیا له هندي چارواکو سره شریک شوی دی.
کومکای هند
به افغانستان سره د هند مرستې د ځواکونو د روزنې او د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې دي. هوشمنه یې کړې چې په راتلونکي کې به هم مرسته کوي. د افغانستان لوی رئیس د تیرې سې شنبې په ورځ د پوځي همکارۍ او د جلب لپاره هند ته ولاړ. په ورته وخت کې ځینو رسنیو هم راپور ورکړی چې ولسمشر غنی به په نږدې راتلونکي کې هند ته سفر وکړي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي له ولسمشر غنی سره په کتنه کې ژمنه کړې وه چې په پوځي برخه کې به ورسره همکاري وکړي. د افغانستان حکومت د خپلو پوځي ځواکونو د تجهیز او سنبالنې لپاره له یو شمېر هیوادونو سره امنیتي تړونونه لاسلیک کړي چې یو یې هم هندوستان دی. د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون د 2018 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې لاسلیک شو چې له مخې هند له افغانستان سره په سیاسي او امنیتي برخو کې مرستو ته ژمن دی. روان میلادي کال هند له افغان هوایي ځواک سره د 3 جنگي هلیکوپټرونو مرسته وکړه. خو اوس پوښتنه دا ده چې له افغانستان سره د هند مرستې څومره د اسلام آباد اندېښنې راپارولی شي. د پوځي چارو افغان کارپو عبدالهادي خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر پاکستان جنگ ته کوم څه نیاز نه درم چې به هند مراجعه
دی. وایي که پاکستان جګړه ودروي مونږ د هیڅ هیواد مرستو ته ضرورت نه لرو. له هغې پرته د افغانستان حکومت حق لري چې د دغه جنگونو پر وړاندې چمتووالی ونیسي او د خپل بقا لپاره ځان مجهز کړي.
له هند څخه د پوځي مرستو پر وړاندې د پاکستان د حساسیت په اړه مو په راپور کې د امنیتی چارو د کارپو عبدالهادي خالد نظر واورید. په همدې اړه د افغانستان د دفاع وزارت د پخواني لوی درستیز نظر هم پوښتو. محمد حدیث پردیس له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره په لنډه مرکه کې لومړی همدا پوښتنه کړې ده.
اساسیت خو یوازې د یو ټکي ته زموږ شرقي ګاونډي ته اشاره کولی شم. هغه خو حتی د دې په مقابل کې هم حساسیت لري چې مونږ ولې د هند سره اړیکې لرو. د هند سره زموږ عادي اړیکې هم د دوی ته د حساسیت وړ دي. نو مونږ خو داسې نه شو کولای چې د بل چا لپاره به ژوند کوو. افغانستان یو مستقل هیواد دی، د چا تر قمانډې، د چا تر امر لاندې نه دی. د دې صلاحیت لري، د دې حق لري چې د هر چا نه یو چی وغواړي، هر چا ته یو شی ورکړي. او دا دوستي چې د افغانستان د خلکو د وطن په ګټه وي، دای حق دی چې دغه دوستي وپالي. حتی که دوی هم موږ سره دوستي وکړي، صادقانه موږ حاضر یو چې دوی سره دوستي وکړو.
په دې برخه کې افغان حکومت ته څه کول پکار دي چې دغه توازن وساتي؟
نو افغانستان حکومت هر څه کړی دي. افغانستان حکومت له هند سره دوستي لري د دې لپاره چې موږ سره کومک وکړي، نه کوم تعهد نظامي د بل چا په قطعا. دا د افغانستان په سیاست کې نه ده. موږ له هر چا سره دوستي غواړو، له هر چا سره ښه اړیکې غواړو، خو شاته دي چې موږ سره صادقانه اړیکې وغواړي. ولې دا موږ نشو کولای چې یو چا سره به دوستي کوو د بل چا د دوستۍ په قربانۍ.
د افغانستان پخوانی لوی درسیز شیر محمد کریمی و چې د هند پوځي مرستو په باب له ازادي راډیو سره مرکه کوله. د هند مرستې څومره اغیزمنې دي؟ که غواړئ چې په دې اړه تاسو اوریدونکي نظر څرګند کړئ، له اتې مو تر نهه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته تلیفون راوکړئ. هر یک شنبه په همدې وخت میکروفون ستاسو دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
نن څلورمه ده چې د سپین بولدک چمن لاره بیرته پرانستل شوې ده. د دې لارې په پرانستو سره په تازه او وچو میوو بار یو شمېر لارې پاکستان ته روانې شوې دي. ویل کېږي چې د دې لارې د بندېدو په مهال هغو افغان سوداګرو ته چې د کندهار تازه میوې پاکستان ته انتقالولې درون مالی زیان اوښتی دی. اوس بیرته داسې اوازې دي چې پاکستانی لوری پاکستانی لوری ځینې نوي شرطونه وړاندې کوي چې شایي دا لاره ډېر ژر بیرته د څه مودې لپاره د تازه میوو د لاریو په وړاندې بنده شي او یا یې د تازه میوو د صادراتو په لاره کې خنډونه پیښ شي. اجمل اند د کندهار د سوداګرۍ د خونې له مرستیال انجینیر عبدالباقي سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د همدې نویو شرطونو په اړه نظر پوښتلی دی.
تر دغه نن ماښامه چې ما پوښتنه وکړه، په عادي ډول سره د مسلمان تګ راتګ لري، هغه مسلمان چې دی خواته پاته وه هغه هم لاړه او هغه چې د یې خواوه هغه هم راواغوښتله او یو څه نور تازه میوه هم بار شوله، وچه میوه هم نن لاړه. خو یو بله خبره چې اوس د تازه میوې د کمیسیون د رئیس سره ما وکړه، هغه وایي چې سبا به دا لار خلاصوي، بل سبا بیا دوی وایي چې د اسلام آباد څوک راځي و په کوټه کې، هغه دوی په اصطلاح دغه اجنسیانې چې دي دا کوټې والا یې بولي، د دوی و د هغو مجلس دی چې د پاکستان حکومت بیا داسې یو شرط ایښی دی چې هر موټر چې دی هغه باید د 2 لک کلدارو په اندازه تضمین فیس دي چې د یې خوا چې راځي و هغه اسناد د ټول شی بېرته موږ ته راوړي، داسې یو څه شرایط یې وضع کړي دي. نو شاید سبا له دا لار خلاصوي، بل سبا ته بیا وخت لپاره چې هغه نو بیا د مجلس هغه نتیجه معلومیږي، شاید دا لار بیا یو د تازه میوې پر مخ باندې البته نور بخلاص
په دې وروستیو کې چې دا لار تړل شوی او که بیا وتړل شي، تاسو دغلته د تازه میوې د سوداګرو او تر سوداګرو زیات د کروندګرو هغوی چې دا میوې حاصلات راټولوي د دوی زیان څه ډول ارزوئ؟ تر اوسه پورې څومره زیان کړی دی او څه فکر کوئ چې د دوی سږني فصلونه به په سمه توګه ورسیږي؟
منځنۍ توګه درته وایم، کندهار تقریبا در 30,000 تکه چې در 50,000 تنه زیات تازه انګور لري. نو یوازنۍ مارکیټ یې هم در اوسه پورې چې ډېر یعنی موږ راده تر بارې په اصطلاح چې هره ورځ 50 موټره تلله همدغه مارکیټ و. متاسفانه چې دې مارکیټ ته هر کال داسې یو مشکل پېښېږي، یو نمونه یې شش کال وه. نو هغه څوک چې امکانات یې ولري، شمشخانې ولري یا وکولی شي وچې کړي او بیا وکولی شي چې دا صادر کړي، هغو ته خو یو څه شرایط اماده دي. ولې هغه بزګران دي چرګان چې دا یې د سره څخه په پور دا کار کړی دی او اوس په هر صورت چې دا باید مارکیټ ته د دوی تللي وای او دا یې خرڅ کړي وای، چې هغه څه ونه شوله هغه په اصطلاح هغه هسته میز چې وه هغه یې پکښې بایلوله.
دغه لاره لکه تاسو چې ویل چې تل د فصل په وخت کې د حاصلاتو په وخت کې داسې ستونزې پکې راپورته کیږي، لاره تړل کیږي، سوداګر کروندګر ټول زیان سره مخ کیږي، د دې د مطمئنه پرانستو لپاره فکر کوي کومه هیله مندي شته؟ دی
موږ هغه هیله و ارزو موږ د مرکزي حکومت څخه ده چې هغه باید په دې لاره کې داسې کوټلي ګامونه واخلي او یو ښه کره طرزالعمل ورته جوړ کړي. دوی سره موږ خبرې کړې دي چې هر څه چې پېښه ده هغه د حکومتونو تر منځ وي، یا په سیاسي لحاظ یا په بل مشکل، دغه میوې ته باید لار ورکړه شي. متاسفانه چې هسې ورنه شي نو دا څو کلونه کېږي چې پرله پسې دا مشکل موږ ته پېښېږي.
کندهار سوداګر او همدارنګه هغه حکومتي ادارې چې تاسو سره مرسته کوي، د تازه میوې لپاره نورې کومې بدیل لارې لري؟
لاره خو مصنوعي نه جوړېږي، طبیعي ډول چې موږ د جغرافیې جوړښت نه دی او موږ مارکیټ مهم دی چې موږ خو به لاره پیدا کړو په تیاره کې به یوسو، دا چې خرڅ نه شي، دا چې قیمت یې برداشت نه شي، موږ به لاره پیدا کړو ورته بهر به یوسو. ولې که ورسېږي، که طرزالعمل اسانه وي، که سیسټم راته جوړ شي، موږ به لاره پیدا کړو مثال ترکمنستان ته به یوسو، دا چې هغه قبلي په دغه شرایطو چې موږ یې دوی ته وړو. نو موږ د بدیل لارې په تکل خو نو همیشه یو په اصطلاح ولې د زموږ جغرافیایي موقعیت و زموږ جوړښت و او د زموږ شرایط در اوسه داسې نه ایجابوي چې موږ وکولی شو دا خپل صادرات هغه ښه منظم سیستم سره یو بلې خواته یوړلی شو.
د کندهار د سوداګرۍ د خونې مرستیال انجینیر عبدالباقي و چې د چمن سپین بولدک د لوی لارې په باب یې له ازادي راډیو سره مرکه کوله. او سم د افغانستان په اړه د بهرنیو مطبوعاتو څو تبصرې. د هند اکانومیک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د صدر اعظم نریندر مودي له لوري د افغانستان ولسمشر ته د هند سفر د بلنې په باب لیکنه خپره کړې او په یوه برخه کې راغلي شایي روانه میاشت ولسمشر غني ته د نوي ډیلي د سفر په ترڅ کې هند پر څلورو جنگي هلیکوپترونو سربیره افغانستان ته نوره پوځي مرسته ورکړي. ورځپاڼه وایي رسمي سرچینو ورته ویلي چې د افغانستان له لوري د هند حکومت ته د نویو وسلو یو مفصل لیست سپارل شوی دی چې اضافي هلیکوپترونه، زغرګاډي او پرزې پکې شامل دي. هند مخکې لا ویلي چې د افغانستان د حکومت له لوري د غوښتل شویو وسلو لویه برخه به دغه هیواد ته ورکړي. اکانومیک ټایمز لیکي افغانستان ته د وسلو د ورکولو په باب ډاډ د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار محمد حنیف اتمر سره د هندي چارواکو په غونډه کې ورکړی شوی و. د افغانستان او هند اړیکې د دسمبر له میاشتې را په دیخوا لا تودې شوي دي. له همغه وخته تر اوسه پورې د هند صدراعظم نریندر مودي دوه ځلې افغانستان ته سفر کړی دی. مودی د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د ملي شورا د نوي ودانۍ د پرانستنې لپاره کابل ته او په جون کې په هرات ولایت کې د سلما یا د هند افغانستان د دوستۍ بند د افتتاح کولو لپاره افغانستان ته تللی و. ډیلی کالر خبرونې بیا د امریکا په پیسو د یو روغتون پر جوړولو تبصره کړې ده او ویلي دي سره له دې چې پر دغه روغتون د امریکایي مالیه ورکوونکو 14,000,000 ډالر لګېدلي خو د اضطراري وتلو لارې ناسمه په نښه شوې ده. د خبرونې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرمفتش له قوله کښلي د دغه روغتون بام سوری شوی او به ترې څاڅي او د اوبو چای واټر پمپ نه لري. د سرمفتش راپور وایي کله چې د دوی څېړونکو د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې دا روغتون وکوت ورته څرګنده شو چې روغتون دومره په ټیټ کیفیت جوړ شوی چې شایي افغانان به ورڅخه کاروانه خیستلی شي. نشیه په پای کې وایي چې د دغه روغتون پر جوړولو 15 کاله لګول شوي دي.
زمو شخله آزادی رادیو اوري د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي افغان حکومت به د بشري حقوقو د وضعیت له یو دردناک تصویر سره د بروکسل غونډې ته لاړ شي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه خیا وایي چې اوس هم په هیواد کې هیڅوک هم بشپړ مسؤلیت نه لري. نامنی ملکی تلفات هدفمند وجنې سړی تختونې د قانون د حاکمیت کمزوري کډوالی او لخصو سره د زور زیاتی د پیښو زیاتواله هغه موارد دي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښمن کړی دی. د دې کمیسیون کمشنر سوریا سبهرنګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت به د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت له یو درناک تصویر سره د بروکسل په غونډه کې ګډون وکړي.
په خوشنۍ سره چې نن په افغانستان کې یو کس هم نه امنیت لري او نه خوندیتوب. دولت چې په دې لاره کې هر څومره هلې ځلې کوي نه کامیابیږي. دوی چې بروکسل ته ځي زه باوري یم چې د افغانستان د وضعیت او د بشري حقونو په اړه به یو دردونکی تصویر له ځان سره ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د تامین په لاره کې د حکومت هڅې او لاسته راوړنې هغه څه دي چې افغان حکومت به یې د بروکسل ناستې ته وړاندې کړي. ټاکل شوې ده چې د بروکسل غونډه د روان میلادي کال د اکتوبر په 14 او 15 د نړۍ د اویا هیوادونو او 150 نړیوالو سازمانونو په ګډون د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړه شي. بلخوا افغان حکومت دغه غونډې ته د انتخاباتي نظام د اصلاح، د ښځو د ظرفیتونو پر لوړولو، په حکومت کې د ښځو پر وړاندې د کډوالو د ستونزو په واري، له کورنۍ بې ځای شو سره پر مرستو او د اقتصادي پراختیا لپاره د سیمیزو همکاریو پر پراختیا مکلف دی. افغان حکومت وایي اکثره دغه ژمنې عملي شوي او هغه چې پاتې دي پوره کېدو ته جدي هڅې روانې دي.
خبریاست د د ایفا د الکترونیکی وسایلو په کالانی نندارتون کې سش کال ډیر نوي اختراع شوي وسایل لندارې ته وړاندې شول. په نویو او په عین حال کې عجیبو وسایلو کې د ایچ پی کمپنۍ درې کونجه کمپیوټر او هیډفون یادولی شو. په دې نندارتون کې چې له 1909 میلادي کال راهیسې هر کال جوړیږي، تر ټولو غوره هیډفونونه، ټابلیټونه، شخصي کمپیوټرونه، تلویزیونونه او نور الکترونیک وسایل نندارې ته ایښودل کیږي. د ایچ پی شرکت درې کونجه کمپیوټر چې پروسیسر یې د انټل کمپنۍ دی، د بدن د کلسترول او د عضلو سایز اندازه کوي. دا کمپیوټر چې پاویلیون ویو نومیږي او وینډوز لاس پکې کارول شوی، د کور په هر ځای کې ایښودلی شو. داخلي حافظه یا میموری 40 تری بایټ ده او له AMD گرافیک کارت څخه پکې کار اخیستل کېږي. ټاکل شوی دی چې دا کمپیوټر د روان سپتمبر په 30 نیټه بازار ته وړاندې شي. په همدې حال کې اپل کمپنۍ په خپل ټویټر پاڼه کې اعلان وکړ چې روانه اونۍ به خپل آیفون و بازار ته وړاندې کړي. د اپل په وینا دا ځیرک ټلیفون به د راتلونکي چهارشنبې په ورځ چې د اګست 8 کېږي راووځي. اته بجې او 1:30 شوې. د لنډو خبرونو نوبت دی. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون تاسو ته در سپارو او د موضوع په اړه ستاسو نظرونه اورو. د دې سات لنډ خبرونه اجمل تورمن وړاندې کوي.
د ننګرهار چارواکو هغه راپورونه رد کړي چې ګوندي د حصارک ولسوالۍ د طالبان لخوا د نویل کېدو لږ سره مخ ده. د افغانستان د نجات د شورا مشر وایي جګړه د هیڅ توري په ګټه نه ده او زیان ټول عام ولسته رسیږي. د پکتیا چارواکي وایي د جانیخیلو د ولسوالۍ څخه بې ځایه شویو کورنیو ته د مرستو رسولو بهیر پیل کړی دی. د ترکیې پوځ ادعا کوي چې له حکومتي ځواکونو سره په نښته کې د کردستان د کارګر ګوند یا PPK تر 100 ډیر وسلوال وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. ترکی ټانکونه د سوریې شمال ته وختي او دغلته د اسلامي دولت د ډلې پر ضد یو نوی جبهه پرانیستې ده. بنگلاديش د اسلام پالي ګوند یو مهم شخصیت تیره شپه په دار زړولې ده. او لیتوانیا یو 150 ټنه مهمات هغو اوکراینی ځواکونو ته ورکړي چې د اوکراین په ختیځ کې له روس پلو بیلتون غوښتونکو سره جنګیږي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 از موج‌های رادیو آزادی ادامه خواهد یافت. هند از دوستان دیرینه افغانستان به حساب میاد. با سقوط رژیم طالبان در افغانستان، دهلی نو بیش از 2 میلیارد دلار با کابل کمک کرده. این کمک ها در بخش‌های مختلف نظامی و ملکی به مصرف رسیده. از ساختمان پارلمان افغانستان گرفته تا پروژه های بند برق سلما و کمک به نیروهای امنیتی افغان از همکاری های مهم مالی هند دانسته می شود. در حال حاضر لیدریستیز اردوی افغانستان در هند است و می خواهد کمک های بیشتر آن کشور را جلب کند. در سطح منطقه این با پاکستان در رقابت قرار دارد و در بحث افغانستان دو کشور به منافع خود بیشتر می اندیشند. شمار از افغان ها با این باورند که هند همکاری صادقانه با افغانستان دارد، اما پاکستان نگران این همکاری است. شما به چی باور هستید؟ کمک های هند با افغانستان به نظر شما چقدر اهمیت دارد؟ در برنامه امروز میکروفون شما همین را به بحث خواهیم گرفت. من جاوید نعیمی و اسمت ساروان میزبان شما هستیم تا ساعت 9:30 که برنامه میکروفون شما ادامه خواهد یافت.
بله، لکه څنګه چه جاوید نعیمی در تویل موضوع داده چه ستاسو په نظر ده هند مرستی خصوصا پوزی مرستی تومره اخیزمنی دی؟ هند سربیره پر دی چې تو جنگی هلیکوپتری افغانستان ته ورکړی دی، ژمنه کړې ده چې د افغانستان ملي اردو ته به نور هلیکوپتری هم ورکړي. ستاسو په نظر د هند مرستې به له افغانستان سره مرسته وکړي، خصوصا په نظامی برخه کې، او که نه یو شمېر ممکن داسې نظر ولري چې د هند مرستې به د نورو حساسیتونو وپاروي؟ په دې موضوع نه یوازې د افغان بیسیم د 1 شمېرې له لارې SMS راستولی شئ، د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده او د ټلیفون شمېرې 0992 203 545 او هم 0992 205 55.
بله، از طریق سکایپ آدرس ماست چون که سران صاحب هم گفتن رادیو نقطه آزادی، و همچنان از طریق افغان بی سی میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه بفرستین. شماره های ما در افغانستان است از طریق تلفن اگر میخواین با ما تماس بگیرین 0799-203-540 و 0700-822-755. یک شنونده در اسکایپ داریم با خود. میربانی صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
عرض سلام و احترام دارم برای شما آقای نعیمی و آقای ساروان و میمانای و شنونده های عزیزتان.
سلام صاحب، مهربونی آقای سرش.
من روز وقت خیر. ما آشم سرش کستم از لندن صحبت میکنم با شما. واقعا موضوع جالب را انتخاب کردیم. به نظر من کمک های هندوستان برای افغانستان حاوی دو گونه پیام است، که به یک حکومت مادی است که میرسه، همراه با او کمک مادی یک مسیج اخلاقی، یک پیام اخلاقی داره که هندوستان با این که طرفدار سیاست عدم تشنج است، سیاست عدم تشنج و خود طرفدار خودکفایی است که خودش از خودکفایی کشور هندوستان به این اخلاق داشته که از خودکفایی برسته، و خود گاندی طرفدار سیاست عدم تشنج بوده و این کمک ها با در نظر گرفتن همین گپا بر ما میرسه. و اصل عمده که بر ما درس عمده که پیام عمده که از این کمک ها ما میگیریم که هندوستان اینا را مفت به دست نآورده. اینا ای کشور طرفدار خودکفایی بوده و از خودکفایی به این مرحله رسیده و هیچ طرفدار خشونت نیست که خشونت داشته باشه. ما باید از این بیاموزیم که ما طرفدار تریاک نباشیم. ما باید بذات تریاک و مواد مخدره و فساد اداری باشیم و به این باور باشیم که مردم یک قدرت بزرگ است. هرگاه به درک بکنن، هرگاه مردمی که باور به دموکراسی داشته باشن، باور به مردم سالاری داشته باشن، این ارزش‌های عمده است که ما باید از این کمک‌ها بگیریم که مردم یک قدرت بزرگ است و مردم میتونه تغییر خودشان در سرنوشت خود تا که نبیاره هیچ کشور دیگه تغییر آورده نمیتونه. خود مردم افغانستان باید هوشیاری و خرد را خود در کار پرتن تا این که به این مرحله برسن، خود که صادرات خود واردات خود کم بسازن، صادرات داشته باشن، با کم خود بسازن، با کمک های خارج زیاد توقع نداشته باشن. به این که نظر به این 16 سال که ما شکست ریخت را که داخل افغانستان دیدیم که همیشه دوان خود طرف کمک های دیگر را داشته باشیم، ما چیز خاص به دست نمیاریم. باید به خود بنگریم و به دست خود متکی باشیم، به بازوی خود متکی باشیم و به کم خود قانع باشیم تا پیشرفت کنیم.
تشکر سرش صاحب از شما.
بل اوریدون کله رو ده تلفن لاله مهربانی کوی آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو.
بفرمایید صاحب.
سلامت اوسه، مهربانی کوی.
مننه کوم چې بل څه نه کوي ما د لغمان سم د لغمان په خن زما نظر دا سروان چې دا غمه سیدی خبي دی پاکستان د افغانستان کې کوم د هند مرستې کې دا ډېر خل به مبرسل غونډه کې چې کوم افغان چارواکي ورځ به د نورو مرستې سره هم شي.
سلامت اوسه چې لن نظر مترګن کو بل اوردون کې له روزن معرفي کې آزادی رادیو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
خبرونی
کنن
تاسو ته آزادی رادیو ټول اوردونکو ته سلام وړاندې کوم. سهار دې مرغه.
سلامت
لګون تیرو جوړ وای
کور دی وطن. مهرباني
خوشاله اوسه عمران عرب در سره بلی ګم درغمان ولې مرکز نه.
مهرباني کوي صاحب.
ګوروان سروان سے موضوع مو ډیره خطا کړ ګور موادان د غدهین مرش دې ځان افغانستان لپاره ډیر موفتی او ګټوري دي، او که چیرته پاکستان په دې باندې غوسه کیږي او کوم خپل احساسات ښیي نو سروان سے تاسو خپل فکر کوي نو دا د قضاوت کې چې سلما بان مونږ ته هین جوړ کړل د افغانستان په عمر کې دې نو شو افغان پاکستان
سلامت و سهی بل افردون که امل رو زن معرفی که ی آزادی رادیو.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. نه تماس از شنونده قطع شد. ساروان صاحب پیام ها خیلی زیاد هستند از شنونده ها. عادی نوشته کرده از محل خود را ذکر نکردن، گفتن فکر میکنم این یگانه کشور است که ما او را برادر سکه افغانستان گفته میتونیم. نجیب نوشته کرده که حکومت افغانستان مجبور است که از این کمک بگیره اگر پاکستان خوشحال باشه یا نه. و نعیم اصلمن گفته که عین پیام را داده، گفته که اند کشور برادر افغانستان است.
ډاکټر محمد صادق سمسور له هلمند لیکلی دی چې دا ډېر ښه اقدام شوی دی چې هند د افغانستان سره پوځي مرسته کوي. موږ د هندوستان د حکومت څخه ډېره مننه کوو او افغانستان یو مستقل هیواد دی. موږ د هند سره پوځي دوستي کوو، کوم سیاسي تړون له هند سره نه لرو. بل اوریدونکي لیکلی دی د هند نظامي مرستې خورا مهمې دي او هیله کوو چې نور ګاونډیان هم د هند په پله پل کیږدي. البته دا پیغام هلال افغان له خوست څخه او د خوست له ببرک تانې څخه رالېږلی دی. محمد فهیم ادیب د میدان له کوټه اشرو څخه لیکلی دی چې بعضې افغانان د هند په دوستۍ کې د پاکستان دښمني نغښتې بولي. زه وایم که هند کومک هم ونه کړي، پاکستان بیا هم خپل دښمنی کوي. عزت الله عظیمی له کندهار لیکي، د هند مرستو ته هر کلی کوو او دا مرستې به د افغان ځواک سره زیاته مرسته وکړي. حقیار له کندهار لیکي، زما په نظر د هند پوځي مرستې به افغانستان له یو بل بحران سره مخامخ کړي. دا ځکه چې افغانستان به د هند او پاکستان ترمنځ د جنگ په میدان بدل شي او پایلې به ډېرې بدې وي. او عزت الله عظیمی له کندهار لیکي، هندوستان باید دوامداره مرستې وکړي.
حالا هم بریم به شنونده ها از طریق تلفن مهربانی کنین. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی کنین.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
مهربانی کنین صاحب.
مهربانی.
سلام علیکم. رادیو کارکون کو ریزن کو تطول کو سلام کوم. بعد سلام مزموش. خایس دار چې پاکستان د موږ څخه په اړه باندې خبرې کوي. پاکستان خو نه غواړي چې موږ تاسو ته مرحبا شي او په پورتن قراري راځي او هم موږ ته چې دوی په دې باندې خبرې کوي. موږ په پاکستان د خبرې کې چې د کلمې د سبوتي بوتي پریسي د دې تور نه خو
لیکن نه یې بسب کوم فکر وی اکثره موږ چې د هند مرستو دی اغیز منتیا پاره غواړو چې دوی نس دی اړ دور کو نظر معلوم کړي. اکثره له پاکستان سره پرتله کوي. اوتومات لکه څنګه چې اکثره کارپوهانو افغان کارپوهانو چې زموږ په راپورونو کې ورته اشاره شوې وه، هغوی هم همدا کار کړی و. البته په مجموع کې که د هند په مرستو خبرې وکړي چې د افغانستان لپاره څومره ګټورې دي، د پاکستان خبره په خپل ځای پرېږدئ. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام
علیکم.
سلام.
با فرمایید سب صحبت کنین. تماستان با استودیو ما وصل شده. شنونده عزیز اگر میشنوین صدای ما را،
متاسفانه دوی خبری و نکری. خیر، بل اوریدون که تا به نوبت ورکو هیله ده چی دوی وژخیش خبری وکی.
با فرمایید سب.
مهربانی کوی سب.
تماس عزیز لکه
چی پا که مشکل
شد
که دیشه زموش آوازه نوریدو. بل اوریدون که همشته زن معرفی کهی.
مهربانی کنین سب، رادیو آزادی است.
چنگه بخیر.
سلامت باشی. مهربانی کوی سب.
پاکستان کنت میشن بیام به چورو ها چوری که داده کنی سرم سود دقیقه کمو کنو بگوشتن.
بله سب، تاسی دی هندی مرستو پارد سو هست پوی نشو ستاس بخبره.
متاسفانه اونم قطع شد. فکر میکنم امروز مشکل در خطای تلفن است. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540. اگر به اینترنت دسترسی دارین از طریق اسکایپ میتونین با ما تماس بگیرین که مصرف هم نداره. رادیو دات آزادی. یک شنونده از طریق تلفن هستن. مهربانی سب.
مهربانی کو سب.
بفرمایید سب.
متاسفانه استاسی آواز ډیر واضح نه دی. سم مشنه پی پیشو کرده شوریدون که پی نشی. بلا وریدون که تنو بد ورکو مهربانی.
بفرمایی سب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین سب، نه تماس از اینا قطع شد و یک شنونده دیگه هستن در خط تلفن. بفرمایی سب، رادیو آزادی است. مهرباني
مهرباني کوي سيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سلام 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 سلام
سلام
سلام سلام سلام سلام
سلام
سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام افغانستان په خارجي سیاست کې خصوصا د ګاونډیو ترمنځ په سیاست کې توازن نشي رامنځته کولی. ګوري د هند مرستې تاسو وایئ چې هند مرستې ګټورې دي او کنه دي، بالکل هغه مرستې چې د هغې تر شا اهداف دي، یعنې دومره خطرناک لکه څومره چې پاکستان خپل اهداف لري، که چېرې موږ د پاکستان سره نږدې هم شو نو اړیکې نږدې هم شي نو بیا هم د پاکستان موږ سره ګټور نشي تمامېدلی، که لري کېږو ترې هم نو بانه غواړي. توازن په دې معنا نه ده چې موږ سره دښمني کوي، یو ملک موږ سره دښمني کوي، زموږ دورانه دې غواړي د هغې سره دې موږ نرمښت وکړو. موږ کولی شو افغانستان حکومت کولی شي چې پاکستان په وړاندې تند یا سخت سیاست اختیار کړي، ځکه هغوی همېشه که زموږ خیر نه دی غوښتی، نو کله چې موږ هند سره نږدې کېږو دا پخپله پاکستان ته سخت ګزار دی. نو که داسې وشي چې پاکستان سره اصلا روابط قطع شي، هند سره روابط ټینګ شي، نو دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر ګټور شي.
سلامت اوسئ، مننه.
تشکر شنونده عزیز از شما و تمام شنونده هایی که تا این لحظات تماس گرفتن. پیام ها هم خیلی زیاد هستن، تا دقایق بعد اونا رو به خانش میگیریم. اما حالا بریم به شنونده بعدی که منتظر ماندن در خط تلفن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
مهربانی، لطفا رادیو تیتکی او سلامت و سیتاسی رادیو تیتکی یا رادیو چلری شی چه یواز استاسی آواز آوریدون که واوری. مهربانی سر
څنګه بخیر می دار خلیت دې کندار څخه قدرت الله خبر کوم.
مهربانی کوي سر
نغه دې دا دا ان پر مرسته باندې افغانان ډیر دغه دې دا 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 پنجابیانو د فار ډیر یو سخت گزار دي چې دا دا ان دې پکې نه دي، دا مې ځکه نه چې جنداري شي.
بله سر، یعنی تاسو دې هن مرسته ګټوري بولی؟
ډېرې ګټورې دي، د افغانانو لپاره ډېرې ګټورې دي. افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي، ان چیرې غواړي چې افغانان پر اقتصاد افغانان خپل واقعي لاندې کړي.
درست ده، ډېره مننه. چې نظر دې سرکن کو بل اوریدونکی هم لرو.
مهرباني کنین صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله
مهرباني صاحب.
د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسه.
ډېر خوشاله یم شاروان صاحب چې د هند او افغانستان دوستي نور هم ارتقا مومي، او دا نه یوازې چې د افغانستان د دفاعي، د تجارت، د پوهنې او د نورو رغونو دغه کې یعنی دوی زیات مفید واقع کېږي، بلکې زمونږ شپېته کلن دښمن پاکستان هم اوس باید دې ته متوجه شي چې زه د دوو مملکتو تر منځه ډېر راغلی یم. همدارنګه د هند خارجه وزیر په ډیلي کې وویله چې پاکستان اوس باید نور د هغو هېوادونو سره لاس یو کړي چې د تروریستانو مخنیوی کوي. نو زما یوازینۍ هیله دا ده که پاکستان غواړي چې د افغانستان سره لکه د هندوستان غوندې دوستي ولري، دوی باید د تروریستانو سره خپل یعنی هغه علاقه قطع کړي او د هغو مملکتو سره یو ځای شي چې دوی د تروریستانو په ضد باندې راولاړ شوي دي، او تروریستان د منځه وړي. تروریستان ښه او بد نه لري، ټول یو تروریستان دي. نو نور مو وخت نه نیسمه، فقط زما یوازینۍ هیله دا ده چې پاکستان باید اوس ځان پوه کړي چې زه په څه رقم یو مشکلاتو کې واقع یم، او دوی باید نور د ناوړو کارونو څخه خلاص واخلي په ډېره درناوی.
مننه، سلامت اوسئ، خوشخوی صاحب.
یک شنونده دیگه هم داریم سروان صاحب، بعد از او میریم به پیام هایی که شنونده های ما فرستادن. بفرمایید صاحب.
مهربانی.
بله ما سلام سروان صاحب، تا سلام و علیکم.
سلامت اوسئ.
تا سلام سلامونه در دیره د ټول کارکون کو ویدم کو سلامونه.
سلامت اوسئ قاری صاحب پښتون.
یو مو بخیر سمو زمو تاکل سروان صاحب، دا خدای راوړي چې خپل نظر دی زما نظر دا دی چې هند یوازینی دولت چې په افغانستان د وکیلانو کور یې ور جوړ کړی پارلمان او موږ ته بندې سلما ورغوه یا په نورو پروژو کې هم ډېرې مرستې بې غرضه مرستې راسره کړې دي. موږ باید په دې باره کښې د چا پروا ونه کړو. پاکستان زموږ هغه ګاونډی دی چې بار بار یې د افغانانو پلچکونه و سړکونه وران کړي، بار بار یې د افغانانو شنه ژبې وژلي، بار بار یې د افغانانو وینې توی کړي دي. موږ باید په دې باره کښې د چا پروا ونه کړو. که چېرې پر موږ باندې اقتصادي تحریمات لګول کېږي، که زموږ سره په دې باره کښې تجارت بندېږي، که افغانان د لوږې مري، هم خو باید د چا پروا په دې باره کښې ونه کړي. افغانستان چې دی خپل ملي حاکمیت لري، ارضي تمامیت لري، د خپل ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د دفاع په خاطر باندې باید د چا پروا ونه کړي. او واقعا زموږ ته تر هغه مسلمان ګاونډي چې بار بار زموږ وینې څښي، موږ ته هغه کافر بهتره دی چې فرضاً دی زموږ سره مدارات کوي یا زموږ سره معاملات کوي. بلې، موږ د کفارو سره موالات نه لرو مساو، اما مدارات معاملات موږ ورسره لرو. باید افغانان په دې باره کښې د چا پروا ونه کړي او د هند مرستې افغانستان ته ډېرې ګټورې دي. او زما د افغانانو څه یوه غوښتنه دا ده چې دوی خپل په مابین کښې سره متحد شي. که چېرې افغانان خپل په مابین کښې وحدت ولري، بیا نو د هند مرستې ګټورې هم دي، بیا نو د ګاونډي پروا هم نه کوي، د چا پروا هم باید ونه کړي.
ډېره مننه قاري صاحب،
تشکر، سلامت باشین. حالا هم چند دقیقه از شنونده ها اجازه میخوایم، به خاطر از اینکه پیام ها خیلی زیاد هست، تماس های تلفنی تان تا دقایق بعد میگیریم. پیام های شنونده های ما را که فرستادن در مورد هند و همکاریش با افغانستان. شیلا افضلی از کابل نوشته کرده که نارندر مودی صدر اعظم هند همیشه برای یک کار خوب به افغانستان آمده، چه افتتاح ساختمان پارلمان بوده و یا هم پروژه بند برق سلما، اما در مقابل پاکستان همیشه برای شراندازی نوشته کردن که به افغانستان آمده. ادیب از ولایت میدان وردک نوشته کرده که به همکاری هندوستان پاکستان دشمنی میکنم و گفتن وقتی که امریکا تانک ها و دیگر وسایل جنگی از افغانستان داده و به پاکستان گفتن داده، سالانه $300 میلیون پاکستان از امریکا می گرفت، ما چرا وقت دشمنی نمی کردیم؟ پیامشان خیلی واضح هم نبود. حسین صفدری از المند نوشته کرده که افغان ها هم باید به مفاد خود فکر کنند، برای ما مهم کشور خود ماست، نه هند و پاکستان. سیاست ما باید طوری باشه که از هر کشور مثل هند باید استفاده کنیم. مطمئن هستم که مردم ما هیچگاه کمک هند را فراموش نمی کنند. و یک شنونده که نام خود را ننوشتند گفته که این دوست دیرینه مردم افغانستان است و کمک دوست با دوست نباید تعبیر غلط شود.
لنگرهار چخه منظور لیکی، افغانستان باید ده هند ورورولی چخه شه استفاده وکری، مهمه نده چه پاکستان خفکی شی او که خوشحالی شی. احمدالله احمدی لزابل لیکی، هندوستان باید پا افغانستان که سرکونه و پلونه جور کری. انجینیر عبداللهات د لغمان له الینګار ولسوالۍ څخه لیکي، هند پوځي مرستې به د افغان ځواکونو مورال د جنگ په صحنه کې پیاوړی کړي، خو د افغانستان د جنگ د مسلې حل د جنگ لاره نه ده، باید د سولې له لارې مشکلات حل شي. له میرامشاه څخه ګیلانه لیکي، له هنده مننه کوم چې بېوزلو افغانانو ته پام کوي او مرستې ورکوي. بل اوریدون که چه نومی ندلی کره وی که هر سمره مرسته وشی په حکومت که داسی خلق لرو چه دا مرستی بیرته خرڅوي او په پاکستانی خرڅوي. و لیلیزی لکندهار، شفیولا لیلیزی لکندهار لیکلی، زما په نظر ده هند پوزی مرستی ده افغانستان سره ده هند و پاکستان نیابتی جنگ تا نیابتی جنگ توت ساتی. عزت الله عظیمی کندهار ولایت لیکي، د هندوستان مرستې به ډېرې حیاتي وي د افغانستان لپاره. محمد سالم هلمندوال لیکي، زما په نظر د هندوستان مرستې د افغانستان سره ډېرې ښې دي، خو زه وایم چې په خپل لاس یو څه ځان ته که راوړو دا به لا ښه وي. او بل اوریدونکي د پکتیا له جاني خیل ولسوالۍ څخه عزت خان بشرمل لیکلي، وایي د هند مرسته له افغانستان سره د دوی دوستي څرګندوي.
تشکر از این شنونده ها. و حالا هم بریم از طریق تلفن که شنونده های ما چی گفتنی و پیام دارن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله،
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. سلامت اوسئ
سروان صاحب. بس زه خو دغه وایم چې پاکستان کا چرته وختل افغانانو سره دوستی کړه و او افغانانو دیش کاله په پاکستان کې خدمت وکړو په هغه وخت کې باید پاکستان را خبر کوزه ورکړ خو ټول پاکستان هم د افغانانو جواب دی زه مجید اشرف غنی صاحب زه باندې کرزی صاحب د هند سره مخکې نه روابط ټینګ کړل غن اوس بعد افغانستان نقشه په بل مخه وخته اوس بعد افغانستان نقشه یو 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 بل چی شوی خو خبردار مشکلات دا و چې کرزی صاحب ډیر زارې وزر وک پاکستان ته ډیر زفت آمده وګو مګر پاکستان په یو غوګم و نګر و اخر بیرته پسې رقم رقم ډرامې پسې جوړې کړلې خو بس هیله دا ده چې بس د هند سره څونه بس اړیکې ټینګیږي بس دا به د افغانانو دپاره ډېره ګټورې وي.
سلامت اوسې. مننه. کورودان بل اورېدونکی هم لرو د ټلیفون لاله
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، به نامه میکروفون شما. نه تماس از این شنونده ما قطع شده، فکر میکنم یک
یوش برویدون که نه این بیسه با چو چو زلی پیغام را لیشش پینزه پینزه واری شپک شپک زلی هیله لرو چه یو زل پیغام را واستوی نه چو چو زلی.
بله، ده بار هم اگر پیام شما بفرستین فقط یک پیام شما را ما میتونیم به خانش بگیریم و لطفا موقعی که پیام میفرستین یک بار بر ما زمان که شما پیام ارسال کنین بر ما میرسه. ضرور نیست را خیلی زیاد بفرستین چون امو جایگاهی را که در اینجا داریم برای پیام ها او برای دیگر شنونده ها جا نمیمانه. لطفا یک پیام را یک بار بفرستین بر ما. یک شنونده از طریق تلفن داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی کوی صاحب.
قطع شد فکر میکنم تماس.
متاسفانه. خیر، بل اوردون که بیشتر زن معرفی کی؟
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما نه تماس از ایشان اندام قطع شد. امروز مشکل فکر میکنم است در خط تلفن.
واقعا مهربانی کوی بل اوریدون که هم شته.
السلام علیکم. سروان صاحب تاست و اوریدون کو ته سلام جلازه لغزنی.
سلامت اوسه.
دا حسد کوون کی وایدا سزا بسته سی دی تاپ او باجی په لیک خپل کور کی په زوري نو کوس هم لمن سره مرستي کوي باید جن کار دا اوس پاکستان هم رسې کولای نو د کوم څه نه غواړو دای چې تخریب نه کوي نو دای ولی په کوم رسې باندې دای دم وسوځي نو دا وګغم هم هغه ځای ته غوته ورولو شي دای باندې وسوځي نو د کلین له مصر په مکه یې مرستې کوي او هغه ځای د تلیه تکلیف ورکړي او د تزور ورکړي. مننه.
سلامت اوسئ جلوزه.
تشکر. سلامت باشین. عین پیام را شعیب از کابل هم نوشته کرده و گفته که ما از پاکستان توقع دوستی نداریم، همین که دشمنی با ما نکنه کافی است. اند همیشه دوست افغانستان بوده و باقی خواهد ماند. عبدالحفیظ امیری از بغلان از ولسوالی نهرین نوشته کرده که باید پاکستان از طرف هندوستان افغانستان منزوی شود. و خیال محمد خیرخواه از پروان نوشته کرده که اگر هندوستان قطعی با افغانستان همکاری کنه یک ضربه سیاسی و جدی بر پاکستان خواهد بود.
او نجیب لیکلی لنور سره سیالی یوازی پا مرستو نسو کوله تو خپل کارو نکلو. عزت‌الله عظیمی لکندهار لیکی هندوستان که چیری ده کنر ده اوبو پر سین ده برشنا بنجول که دول افغانانو سره لو احسان وی. روح‌الله مخلص للشکرگا لیکی ده افغانستان سره ده هند دغه اقدام بلکل مثبت اغیز لري پدې شرط چې ده دشمن هیواد احساسات په نظر که ونه نیول شي. بل اوریدون که چه نومه بله نومه لیکله میوان لکنده هر ویده محال هنز مرج لپاره یوازینه انتخاب ده. بل اوریدون که بسیر لحلمنده لیکی هند باید پا افغانستان که فابریکی جوری که ده تکرو او پنورو برخو که. فکرمل للغمان لیکی وی افغانستان باید خپلی اړیکې نوری هم لحن سره ټینګی کری او لپاکستان سره خپلی اړیکې قطع کری. سلام الدین دا او بخشی کمال الدین چپاند د کندهار لارغستان و لسوالی چخی لیکی وی ده هن پر مرستو سترگی پتول جفا ده هن که ده هر غرز لپر مرسته کوی نو دستاینی ورده هن تردیر حد پری ده تعلیم سرکونو پلونو او نورو عامل منفیه برخو که لافغانستان سره شمرسته کرده.
با خبرها نزدیک میشیم اما میتونیم یکی دو شنونده رو بگیریم. بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صاحب.
خبری وکی صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مرگی عزیزم میمیدان خان.
مهربانی کنین عزیز صاحب.
به این مرستی افغانستان پر زهر دیسه تانس کنن و ریدون کن بازی وایی که د هند مرستې چیری د هند مرستې څه کیږي د هند مرستې د هندو سره دوستی کول د بعضې خلک سکني ورور بوري ظاهران مدیدې خلکو وجدان او ایمان ته د هند مرستې خو افغانستان ړنګوي. هند کله شوروي اتحاد په افغانستان باندې یرغل کړی و، هندوانو د هغه ملاتړ وکړو. دا څه رقم خلک دي چې د تاریخ نه ځان بې خبره بولي او د هند مرستې کامیاب یو شی بولي او هندوان ځان ته سکني ورونه او دوستان او ملګري بلي. دا هند دغه بازې پارلمان یې چې جوړ کړی یا د سلما بند یې جوړ کړی، دا هم غرضي جوړ کړی دی. دا یې داسې نه ده کړی دوی له خپله بلاعوضو کومکونه جوړ کړی. دا د سمت شمال نه چې دوی دا کوم لهنونه د برق را تېر کړل، دا دې کې په میلیاردو ډالرونه واخیستل. دا اوس هم چې قندار ته کوم لهنونه تېروي، دستې اول قرارداد دوی کړی، دستې دوم یې پاکستان ته ورکړی. دوی خپله پاکستان سره ملګرتیا او دوستي لري او موږ ته غمونه دلته جوړوي. د هند مرستې کله هم بې مطلبه نه دي او د هند دوستي هم بې مطلبه نه ده. د هند مرستې زهر دي او هغه کسان د ځان په خبره باندې
صحیح ده. د نورو خلکو خیر ده، پرېږده صحیح ده، بس صحیح شو. مننه. د نورو په برخه کې تبصره مه کوئ، لکه څنګه چې نور ستاسو په برخه کې شاید تبصره ونه کړي. د هر چا خپل نظر دی او دا یو نظر داسې هم پیدا شو چې د هند مرستې مفیدې نه ګڼلې. البته دا ستاسو حق دی چې مفیدې ګڼئ، اغېزمنې ګڼئ او که نه ګڼئ.
بله، در برنامه حاضر نظریات شما را میگیریم و تا دقایق بعد تماس های تلفنی شما را و تماس هایتان از طریق اسکایپ هم خواهیم گرفت و میتونین در مورد تاثیر و موثریت همکاری های هند با افغانستان نظریات خود را با ما شریک بسازین. تا ساعت 9 با شما خواهیم ماند، اما در جریان نشر خبرها نمیتونیم. با تماس های تلفنی تان و همچنان تماس هایی که از طریق اسکایپ با ما میگیرین پاسخ بگویم، ولی در جریان میتونین برای ما پیام های کوتاه از طریق تلفن های افغان بی سیم تان به شماره 818 بفرستین و بعد از اینکه خبرها نشر شد تمام پیام هایتان را به خوانش خواهیم گرفت.